امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونه پای ته ورسیدې د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې دا وخت په افغانستان کې د ماښام 8 بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د ورځې 9:30 بجې کېږي لومړی تاسو په مکرې د خبرونو لندېسته
د خوست امنیتي منصوبین وایي په دغه ولایت کې د بارنۍ قواوو د چپ ملکمنون د نظامی اډی تر څنګ امنیتي قواوو یو کس چې ګمان کېږي بریدګر به ووژتلی او وژلی دی نن د سوریې په پایتخت دمشق کې د شیعاګانو زیارتونو سره نږدې غبرګې چاودنې شوې لږ تر لږه څلوېښت تنه پکې وژل شوي دي د جنوبي کوریا احتجاج کوونکو چې جمهور رئیس پارک گیون هی پلویان دي نن د شنبې په ورځ د محکمې د حکم په ضد مظاهره وکړه
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې د زابل د شینکۍ ولسوالۍ په سیوري کې اته پولیس له خپلو همکارانو لخوا وژل سوي دي په دې باره کې به مفصل رپورټ واوري خو اوس به پوره خبرونه زیبا خادم تاسو ته وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د خوست امنیتي منصوبین وایي په دغه ولایت کې د بارنیو قواوو د چپ من په نوم د نظامی اډی تر څنګ امنیتي قواوو یو کس چې ګمان کېږي بریدګر به ووژتلی او وژلی دی د خوست د امنیت قماندان فیض الله غیرت امریکا غږ ته ویلي دي چې پیښه نن ماسپښین د دغه نظامی اډې د ختیځې دروازې تر څنګ شوې ده قماندان فیض الله دا خبرونه رد کړي دي چې ګنې د بارنیو قواوو په نظامی اډې باندې ډله ییز ځانمرګي بریدونه شوي دي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان نماینده محمود سیقل وایي چې په افغانستان کې ډیر بریدونه د ډیرو بریدونو مسؤلیت طالبان اخیستی دی دا مهمه نه ده چې د بریدونو تر شا کومه ډله ده د حکومت څېړنې ښیي چې د افغانستان په خاوره کې اکثره بریدونه د ډیورند کرښې په بلې غاړې کې پلان شوي دي سیقل د پاکستان د حکومت لخوا د ډیورند په کرښې د دروازو بندول هم وغندل او یادونه یې وکړه چې اسلام آباد د افغانستان له ځمکنۍ بشپړتیا نه سرغړونه کړې ده تیره شپه په زابل کې اته پولیس چې خپلو همکاران یې مسموم کړي وو مړه شوي دي د زابل د شینکۍ په ولسوالۍ کې دوه محلي پولیسو په خپلو همکارانو په برید کې اته نور پولیس وژلي دي او وسلې او موټرونه یې د ځان سره وړي دي د دې خبر تفصیل د خبرونو نه وروسته راځي د امریکا د بارنیو چارو وزارت ویلي دي چې په کابل کې د امریکا سفارت یوازې د هغو افغانانو دپاره کافي ویزې لري چې کارونه یې تقریبا مخ په خلاصېدو دي سفارت ویلی دی چې د همدې روانې میاشتې د لومړۍ نیټې نه د ځانګړو ویزو دپاره د مرکو نیټې بند کړې سره له دې چې امریکایي چارواکو ویلی دی ټینګ ژمنه کوي چې د هغو افغانانو ملاتړ به کوي چې د امریکا حکومت سره کار کړی دی خو هغو ډلو بیا د کانګرس دا اقدام غندلی دی چې په امریکا کې د افغانو مهاجرو د حقوقو دپاره مبارزه کوي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د هند حاکم هندو نشنلیست ګوند د شنبې د ورځې په ایالتي انتخاباتو کې مخکې دی په داسې حال کې چې دا د صدر اعظم نریندر مودي د درې کلن حکومت د اجراءاتو په باره کې یو ریفرندم ګڼل کیږي د مودي د بھارتیا جنتا ګوند مشرانو ویلي دي د اترپردیش په ایالت کې چې د هند تر ټولو لوی ایالت دی د ګوند برای به د 2019 کال په انتخاباتو کې د مودي چانسونه زیات کړي چې د بلې دورې لپاره ځان کاندید کړي د انتخاباتو کمیسیون ویل چې د اترپردیش د اسمبلی د 303 څوکیو 214 څوکۍ ګټلې دي او د دغه ایالت په نورو ولسوالیو کې چې 93 رای لري مخکې دی د ګوند رئیس امیت شاه دا تاریخي بری یاد کړی دی نن د سوریې په پایتخت دمشق کې د شیعاګانو زیارتونو سره نږدې غبرګې چاودنې وشوې لږ تر لږه څلوېښت تنه پکې ووژل شول د عربو مطبوعاتو او مبارزینو دا خبر ورکړی دی د سوریې دولتي تلویزیونو خودل چې سړکونه په وینو رنگ دي او د باب الصغیر هدیرې ته نږدې بمونه چاودلې دي او په پارکینګ کې سو سوځېدلې موټرونه ولاړ دي دغه هدیره په پایتخت کې د پخوانیو هدیرونو یوه هدیره ده چې سو مشهور مذهبي شخصیتونه پکې ښخ دي د چاودنو د علت په باره کې مختلف راپورټونه خبر شوې دي. دولتي خبری آژانس سنا ویل چې درې دیشتنه په دې چاودنو کې وژل شول او د سلو نه زیات زخمی شول. مګر په برتانیا کې ډیر د بشري حقوقو د سار ډلې ویل دي سلويختنه په هغه ځای کې وژل شوې دي چې امنیت ډیر ټینګو. په پایتخت کې تیر کال د شیعاګانو په یو زیارت کې د همدغه سې یوې حمله مسؤلیت د اسلامي دولت وسلواړو په غاړه اخیسته و. د هالند حکومت نن د شنبه په ورځ د ترکیې د خارجه وزارت الوتکې ته په هالند کې د کوزیدو اجازه ورنکړه. لدې کبل د ترکیې د جمهور رئیس قاره غضب د ترکیې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو د پاره ریفرندم ته د کمپین په سر د ناتو د دې دوه غړو ملکونو ترمنځ ډیپلوماتیک جنجال لا زیاتوي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلی دی چې د هالند د ډیپلوماتیکو پروازونو په مقابل کې به همدغه سی یو اقدام وکړي. د جنوبی کوریا احتجاج کوونکو چې د جمهور رئیس پارک گین هی پلویان دي نن د شنبه په ورځ د محکمې د حکم په ضد مظاهره وکړه. د پارک گین هی لسګونه زره طرفداران د سیول خاروالی سره نږدې غون شوي وو. د جنوبی کوریا ملي بیرغ راپاوه شعارونه ورکول چې د جمهور رئیس د قدرت او صلاحیت سلبول مشروعیت نه لري. د اساسي قانون د سار محکمې د رشوت خورۍ د رسوایۍ لقبله پارک گین هی د قدرت نه لري کړه. محکمې نن د پارلمان رای تایید کړه چې د هغه د قدرت د سربولو د پاره ورکړ شوی و. جنوبی کوریا باید اوس د می د میاشتې تر نه همې نیټې پورې د پارک گین هی په ځای د بل کس د انتخابولو د پاره انتخابات وکړي. پولیسو د جرمني د اسن په ښار کې یو شاپینګ مال بند کړی دی او ویل دي چې نن دې دغه شاپینګ مال قلف وي ځکه چې دوی داسې اطلاعات ترلاسه کړي دي چې په شاپینګ مال باندې حمله کیږي. پولیسو ویلي دي چې ټوله ورځ به دا شاپینګ مال تړلې وي. د جرمني په شاپینګ مالونو کې دا یو ډیر لوی شاپینګ مال دی. د 200 نه زیات دوکانونه لري او د شاپینګ وال او د شاپینګ مال د ویپانې لمخې د شنبه په ورځو کې تر 2000 پورې خلک د غزې ته ورځي. په 2014 کال کې په جرمني کې زیږیدلو مسلمانو زلمیانو د اسن په خار کې د هندوانو په معبد باندې حمله کړې وه او درې تنه پکې زخمي شوي وو. د قبرس جمهور رئیس وایي چې د اروپایي اتحادیې غړو ملکونو د ترکیې غوښتنه رد کړې ده چې اتباعو ته د ازادي ورکړل شي چې بیرته ځای په ځای شي. پیسې، خدمات او سامان آلات د دغه ټوټه شوي ټاپو د بیرته یو کېدو د موافقې په اساس انتقال کاندي. اسوسییټډ پریس نن د شنبه په ورځ ویل ټولو اروپایي رهبرانو د غوښتنه د قبرس او د بل هر ملک لپاره بد مثال بللې چې دغه بلاک قوانین مات کړي او د دریم ملک اتباعو ته دغه سي ازادي ورکړي. سپینې ماڼۍ نن د جمعې په ورځ دا تایید کړ چې د جمهور رئیس ټرمپ اداري ټیم د جنوري په میاشت کې د انتخاباتو نه مخکې په دې خبر و چې مایکل فلین چې ټرمپ د ملي امنیت د سلاکار په حیث په نظر کې نیولی و مقاماتو ته باید معلومات ورکړي چې د یو خارجي حکومتي جنټو. د ټرمپ نتاق شان سپایسر ویل جمهور رئیس ټرمپ ته مخکې دا نو ویل شوي چې فلین د ترکیې د حکومت سره اړیکې درلودې چې تیر کال ورته 1530 ډالر ورکړي دي. موږ د ویل دي موږ په خلکو باندې باور کوو چې فورمې ډکې کی او مکلف دي چې په ایمانداری او صداقت فورمې ډکې کی او په قانون برابرې باید فورمې ډکې کی. په دغه مسله کې هغه فورمې چې څنګه یې باید ډکې کړي وي ډکې کړي دي. موږ ورته هدایت ورکړی و چې هغه څه چې قانوني او لازمی دي هماغه څه باید فورم صحیح ډکه کړي. فلین په تیره هفته کې د عدلی وزارت ویل چې هغه په تیر کال کې د ترکیې نمائندګي کوله. فلین مخکې کانګرس ته ویلي و چې یوې هالنډۍ کمپنۍ د پاره یې لابي کوله خو د ترکیې حکومت سره د کار یادونه نه وکړي. فلین د جنوري په 6مه چې ټرمپ جمهور رئیس شو د ملي امنیت سلاکار شو خو په څه کم یوه میاشت کې بیرته لرې شو. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. جاپان نن د هغې تباهۍ یادونه کوي چې 6 کاله مخکې په فوکوشیما کې د زلزلې او سونامي له امله د دایچي په اتمي فابریکې کې راغله. د جاپان په محلي وخت په 2:46 نن د مارچ په 11مه چې په همدغه تاریخ زلزله شوې وه د کلیسا زنګونه وکړنګول شول. په توکیو او د ملک په نورو ځایونو کې خلکو سکوت اختیار کړ. د جاپان د امپراتوري ولایت او میرمنې او همدغه را صدر اعظم شینزو ابي د هغه ستیج مخې ته د احترام په توګه تعظیم وکړ او د ګلانو ګوډي کې خوده چې د دغه تباهۍ د کسانو په یاد جوړ شوی و. د مړو خپل خپلوان هم په دغه مراسمو کې حاضر وو. په 2011 کال کې د مارچ په 11مه د اتلس زرو نه زیات خلک په سونامي کې مړه یا ورک شول. ډېر نور خلک د اتمي فابریکې د ویجاړېدو له امله د سیمینا بزایشل. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په مکرې د خبرونې لومړی رپورټه، د افغانستان پر یوه لوی پوځي روغتون تر برید وروسته یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې ځینې شبکې په افغانستان کې د داعش ډلې ملاتړ کوي. دوی وایي چې د سردار محمد داود خان پر پوځي روغتون برید د یو منظم پلان له مخې تر سره سوی دی. نور جزئیات په دې رپورټ کې واوري.
د کابل د تیرې اونۍ برید له هغو بریدونو سره توپیر درلود چې د اسلامي دولت ډلې په تیر وخت کې کړي دي. تیر بریدونه په نسبي ډول ساده وو، ځکه چې د خلکو په هغو لویو غډو شوي دي چې د ځانمرګو بریدونو لپاره یو آسان هدف و. خو څېړونکی بارنیټ روبین وایي چې د تیرې اونۍ برید لا زیاتو پیچلو کشفیاتو او د مخه پلان جوړولو ته اړتیا درلوده.
دا یو پرمختللی او د معلوماتو پر اساس رامنځته شوی یو برید و. دا ښایي چې هغوی وکولی شول چې دغه روغتون سروې کړي او د ننوتلو لارې چارې یې معلومې کړي، خپل چاودیدونکي مواد کابل ته دننه کړي، د خپل هر شي د ځای په ځای کولو لپاره یو ځای ولري، د ډاکټرانو په څیر مناسب کالي یې ترلاسه کړي او داسې نور.
همداراز دغه برید د کابل دننه د هغو شبکو شتون ښیي چې د دې ډلې ملاتړ کوي، یعنی هغوی لږ تر لږ په خپلو هغو هڅو کې یو څه بریالي شوي دي چې خلک وګڼي. زیاتره افغانان د اسلامي دولت د ډلې کړنې خورا بې رحمه او له خپل فرهنګ سره پردی ګڼي. خو شنونکي انتظار خادم وایي چې بیکاري او ښه معاش د هغو پخوانیو جنګیالیو د جلبولو لپاره په زړه پورې عوامل دي چې اوس بیکاره دي.
In Middle East you see that
تاسوګوره چې داعش په منځني ختیځ کې د ډوډۍ په بدل کې جګړه مار ګماري، په افغانستان کې هر هغه جنگالي ته ډېری پیسې ورکوي چې لدی ډلې سره یو ځای کیږي. هغه خپل جنگالي ته زیات معاش ورکوي چې ټوپک اخلي او جګړه کوي.
د ټولنیزو رسنیو او په ختیځو ولایاتو کې د یو اف ام رادیو د خبرونو لاله پیغامونه هم لدی ډلې سره د خلکو په ګمارلو کې مرسته کوي. د امریکا پوځي قماندانان ټینګار کوي چې د اسلامي دولت ډلې د ناتو او افغان عملیاتو په نتیجه کې سیمه او جنگیالي له لاسه ورکړي. خو شنونکي وایي چې دې ډلې له شرایطو سره ځان عیار او خپله ستراتیژي بدله کړې ده. بلوري ته د دې ډلې ګواښ ښایي د روسیې، ایران او نورو په څیر سیمه ییز لوبغاړي دې ته هڅوي چې د یو سیاسي حل لپاره له طالبانو سره کار وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د هم د خبرونې یو مرکه، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتیش جان ساپکو وایي چې په افغانستان کې د فساد مخه ونیول سي نو یاد ستونزه به د دغه هیواد راتلونکی له منځه یوسي. سابکو چې له امریکا ژغ سره یې په یوې ځانګړې مرکه کې خبرې کولې، د افغانانو په حواله وویل چې فساد د خلکو د ورځني ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده. خو آیا د فساد په لمنځه وړلو کې افغانستان او متحده ایالات یو شان دریځ لري؟ د دې پوښتنې جواب په مرکه کې واوري.
لاست ایئر سیګار د سیګار د تیر کال رپورت وایي چې د افغانستان په سیستم کې اداري فساد د امریکا هڅو ته تاوان رسولی دی. په افغانستان کې یو شمیر خلک په همدې باور دي، خو یو شمیر نور وایي چې په دې کې امریکا هم ملامته ده، ځکه په میلیاردو ډالر افغانستان ته د مرستو په ډول ورکړل، خو د څارنې او حساب او کتاب غم یې نه و خوړلی. تاسې دا ملامتیا په دواړو اړخونو باندې څنګه ویشئ؟
Well, I think it's a very good point, and as we discuss
ز فکر کوم چې دا ډېر ښه ټکی دی. لکه څنګه چې موږ او تاسو مخکې په دې بحث وکړ، مولزان سره د هغه رپورت یو نسخه راوړې ده چې تاسو د اداري فساد په اړه یادونه وکړه. دا د نورو رپورټونو اوله برخه ده. ستا خبره بالکل سمه ده چې متحده ایالاتو په غیر قصدي او غیر عمدي ډول په دې ستونزه کې لاس درلود. متحده ایالاتو زهتی ډیری روپۍ په ډیره بیړه یو کوچنی هیواد ته ورکړلې او ډیره کمه څارنه ورسره ملګرې وه.
The corruption was obviously started as
په افغانستان کې اداري فساد د امریکا له مداخله سره سم پیل شو او له پیل راهیسې چې څومره وخت پرې تېرېده هماغومره زیاتېده. ستاسو دفتر د څارنې او اصلاحاتو په اړه
څه ډول اقدامات وکړل چې دا میلیارډونه ډالر امرستې په ځای ولګيږي.
د متحده ایالاتو کانګرس په دې پوه شو چې دلته یوه ستره ستونزه شته ده. له بده مرغه هغوی زما دفتر تر 2008 میلادي کال پورې نه و تاسیس کړی. د جګړې و اته کاله تیر شول چې دا دفتر جوړ شو.
نو دا غټه خلال همدې عمله منځته راغلې وه.
هو، دا ستره خلال همدې نه راپیدا شوله. زما دفتر له یو څه وخت نه وروسته منځته راوستل شو او ما تر 2012 کال پورې دا وظیفه په غاړه نه واخیستې. زمونږ دفتر د کانګرس له خوا نه له دې امله تاسیس شو چې کانګرس ته دا معلومه شوله چې په افغانستان کې زخت ډېرې پیسې ضایع کیږي او دا ټولې پیسې د اداري فساد له امله نه وې رادرکه شوې، بلکې صرف او صرف د پیسو ضیاع وه.
ښاغلی سابکو، ستاسې په راپورټ کې یو څه وړاندیزونه او موندنې شته دي. د افغانستان حکومت دغو وړاندیزونو ته په څه ډول ګوري؟
But we are very sad as
موږ هیلمانیو چې هغوی نور هم ډیر څه وکړي، خو هغه څه چې ولسمشر غنی او اجرا رئیس عبدالله او د هغوی ټیم په دې اړه کوي موږ پرې ډیر قانع یو. ما تیر ځل په خپل سفر کې د خپل رپورټ نسخې ولسمشر غنی ته ورکړلې. ولسمشر غنی څو ځلې له دغه رپورټ نه په خپله اداره کې استفاده کړې ده. د خپل ادارې له غړیو او د کابینې له وزیرانو سره یې پرې بحث کړی دی. شراکت دواړو خواو ته ضرور وي. دواړه حکومتونه، متحده ایالات او د افغانستان حکومت، باید ښه شریکان وي. دا حکومت ښه شریک دی او هڅه کوي چې د اداري فساد خلاف مبارزه وکړي.
آیا تاسو په دې باور یاست چې د افراطیت، مخدره موادو، د تجارت او په افغانستان کې د اداري فساد ترمنځ اړیکې شته دي؟
بالکل. د مخدره موادو تجارت د یاغیانو او افراطیانو ملاتړ کوي. اداري فساد هم له یاغیانو سره مرسته کوي او موږ د دې شواهد لرو. موږ دا لیدلی دي. موږ د هغوی ترمنځ په لیدنو کتنو خبر یو. موږ د یاغیانو او د مخدره موادو د تجارانو ترمنځ په مجالسو او مباحثو باندې خبر یو.
تاسو په کانګرس کې په دې نږدې وخت کې استماعي غونډه لرله. هلته تاسو وویل چې په کار د ولسمشر ټرمپ د اداري فساد خلاف جګړې ته په افغانستان کې ترجیح ورکړي. دا مو هم وویل چې د افغانستان د حکومت لپاره اداري فساد تر طالبانو هم ستر دښمن دی. هغه وړاندیزونه چې تاسو کړي دي د هغو په اړه تاسو ته د مرستې ډاډ درکړل شوی دی؟
په متحده ایالاتو کې نوی حکومت لا نوی دی، له ډېرو موضوعاتو او مسایلو سره مخامخ دی، خو ما تر اوسه پورې د دوی نوې پالیسۍ نه دي لیدلې. هغوی اوس د پالیسیو د جوړولو او انکشاف په حال کې دي. زه هیله من یم چې هغوی به هغه وړاندیزونه چې تاسو ورته په استماعي غونډه کې اشاره وکړله په نظر کې ونیسي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د ترکیه په امنیتي قواو باندې تور لګول سوی دی چې د بشري حقوقو څخه پراخ او په سیستماتیک توګه سرغړونې کوي چې په دې کې د ښارګوټو ویجاړول او په جنوب ختیځ کې په خاصه توګه د کوردانو وژل شامل دي. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ لري.
ترکیه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو تحقیق کوونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې دغه هیواد ته ورشي، ځکه نو دوی مجبور شلو چې د مصنوعي سپوږمۍ او مرکو له لارې شواهد لاسته راوړي. په راپورټ کې شکنجه ورکولو، په زور لا درکه کولو، د ښځو په خلاف زور زیاتی او له بشري حقونو نه نورې سرغړونې د 2015 کال د جولای د میاشتې او د 2016 کال د دسمبر د میاشتې ترمنځ د ترکیې په جنوبي ختیځ کې شوي دي. راپورت وایي په دغه موده کې د حکومت د امنیتي عملیاتو په نتیجه کې د 355,500 ترمنځ کسان بې ځای شوي دي چې په اصل کې کوردانو، چې د څه باندې 150 ښارګوټو او نورو سیمو نه شړل شوي وو. په راپورت کې راغلی دی چې په ځینو کلو کې ودانۍ ویجاړې شوې وي. محلي چارواکي اټکل کوي چې توپخانې په یوه سیمه کې په منظمه توګه 90% ودانۍ تباه کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نتاق روپرت کولویل وای د سرناک د ولایت د جزري په شمول په نور خارګوټو کې هم ودانه وجړې شوې دي. کولویل خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
The report describes how witnesses and family members of victims painted an apocalyptic picture of the wholesale destruction of neighborhoods where in early 2016 up to 189 men
report de ani shahidan wa de qurbanan de korane ul qawl li ki che pa haga sima ki sanga barbadi woshula de 2014 kal pa sar ki 109 narina khazi aw mashuman pa yo zer zamine ki pa hafto hafto band pati che khwala u ba aw tibi mraste urta na rasede aw bil akhira de tubkhane pa daz u wajal shulu په راپورت کې د هغو معلوماتو یادونه هم شوې ده چې د ترکیې له حکومت نه ورته رسېدلې د کردانو په کارګر ګوند یا پی کی کی باندې تور لګوي چې له تاوتریخوالي نه ډکې حملې کوي او ترکیې امنیتي قواوو غړي وژلې او ټپیان کړي دي او نور کسان هم ورنه په امن کې پاتې نه دي د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر زید راد الحسین وای د په ترکیه کې د 13 جولای د میاشتې د ناکامۍ کو د تانه را په دی خو د بشری حقوقو دوامدار خرابې ورختا کړي دي د بشری حقوقو مشر وای د په خاصه توګه اندېخمن دي چې د خوځو او ماشومان په شمول د سلګونو غیر قانوني وژنو په باره کې باوري تحقیقات نه دي شوي د وای د دغه جنایت په نظر کې نیول سره مستقل تحقیقات ضرور او مهم دي
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې pashto.voa.com
په زابل کې ولایتي مقامات وایي چې د پولیسو په لیکو کې به د داخلي بریدونو د مخنیوي لپاره نوي اصلاحات پیل کړي تیر شپه د زابل د شنکی ولسوالۍ په سیوري سیمه کې اته پولیس د خپلو همکارانو لخوا تر مسموم کېدو وروسته وژل شوي دي خبریال عزیز الله پوپل په دې باره کې له کندهاره راپور شلیږي
د پولیسو له لوري پر خپلو همکارانو بریدونو د چارواکو اندېښنې راولاړې کړي او د ستونزې د حل لپاره د نو لارو چارو د پیل خبر ورکړي د زابل د شنکی ولسوالۍ د سوري په شاره سیمه کې تیر شپه دوه سیمه ییزو پولیسو پر خپلو همکارانو باندې په برید کې اته نور سیمه ییز پولیس وژلي او د هغوی وسلې او موټر یې له ځانه سره وړي مقامات وایي چې برید کوونکي سیمه ییز پولیس له وسلوالو طالبانو سره یوځای شوي او د هغوی نفوذي کسان وه د زابل د والی ویاند ګل اسلام سیال امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې نظامی شورا د ستونزې د حل لپاره پر اساسي لارو چارو باندې پراتلونکي کې پریکړه کوي
دوه مرګونه محلي پولیسو کې هسته نور مرګلي او دومره مسموم کړو به وروسته په شهادت ورسول والی صاحب په رسمي سفر د رسمي سفر نه راوګرځيږي نو دلته به یو نظامی شورا راوړو او په دې رابطه به تصمیم ونیسي څنګه وشو کولای په زابل کې دغه چې
سره لدی چې د زابل پولیس مقامات وایي چې لومړنی پلټنې شي برید کوونکي پولیس د وسلوالو طالبانو نفوذي کسان و خو د دې ترڅنګ خپل سیمه ییز پولیس سرتیری وایي چې د ځان په حق له بیعدالتۍ څخه ځورېږي او له ذهني فشارو سره مخ دي د پرلپسې دندې اجرا د امکاناتو نشتون پر وخت نه اکمال او د نظامی رتبو د ویش پر وخت بیا عدالتي هغه موارد چې ځینی پولیس سرتیری د ذهني فشارونو سبب ګڼي څو تنو پولیسو له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې د دې سنځو په اړه داسې ویل
زمانم سید حسین ده مازه زنجیر کې وظیفه لرم دا کانټینر د دلته مونږ ویش پام دلته وې د کېګو
نوم می شبیر الله ولا بس دسه ډوډۍ راکې چې بس په نیمه خېټه نو سمن ډوډۍ چیرته را رسېږي بس دا زمنګ کومندان چې بي غوري کوي څوک بس دا زمنګ د کومندان بي غوري ده
زه په بل ولایت کې مو پولیس یم دا چې اسکر څه چې د سړي سره نه یو یا اسکر ناشې موږ دا په هیڅ له دولت له مرکز څخه دروځي باید موږ ته توجه وکړي او پر یو وخت دا څه 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 کار کوي تر پیانو ورګي دا څه 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 ټول وایستاو دا دي
د نظامی چارو مبصر احمد شاه سپر وایي چې د پولیسو په لیکو کې داخلي بریدونو د وطن پرسته سرتیرو پر رویه هم بد اغیزه کړي او حکومت باید په سیمه ییزه کچه د افرادو له منګولو څخه نظامی تشکیلات وباسي او د قانون تر چتر لاندې تنظیم کړي
په دولت کې اداري فساد په نظامی برخه کې تنظیمي نفوذ د جلا من سوي دي چې په نظامی برخه کې نظامی قوانين رعایت نشي او ځاخره کسان د اشخاص خلاص په کوزیس کې او په نورو نظامی برخو کې تنظیم سی رشد وکړي د دغه ټولو په نتیجه کې د هر چا لپاره نفوذ کول د هر مخالف لپاره نفوذ کول په نظامي ارګانو کې اسانه کیږي صرف او صرف د قانون تر حاکمیت لاندې رانیسي دغه ستونزې به یې زه داسې فکر کوم
د امنیتي قواو په منځ کې داخلي بریدونه له پخوا څخه پاتې یوه دوامداره ستونزه بلل کیږي دوی اونۍ مخکې د لشرګا په دوهم اوزه کې هم یو پولیس پر خپلو همکارانو په برید کې یولسنه پولیس ووژل نظامی مبصرین باور شوی چې د وړتیا له مخې ګمارنې کولای سي چې په نظامی تشکیلاتو کې پیاوړی مدیریت رامنځته کړي او د یادو ستونزو مخه ونیسي عزیز الله پوپل امریکا ژغ آشنا رادیو کندهار
زبل خان د ایران د ترنت څخه ټلیفون کولیږم
شفیق الله احمد د ننګرهار
علي محمد له زابل خبرې کوم
سوالي خبرې کوم چې د ورېدې ولسوالۍ نه
آشنا رادیو ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني د سلامونه وړاندې کوم
کته سو هم غوړې د آشنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202619313 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190100
د افغانستان د ارګ مانی وایي ټاکنیز کمیسونونه باید راتلونکي هجري لمریز کال د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کړي په دې باره کې محمد حدیث پردیس راپورټ را لېږلی
که څه هم په افغانستان کې د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه په دغه هیواد کې د سرتاسري او شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو پر وړاندې د ګڼو ستونزو یادونه کوي خو افغان حکومت وایي چې ټاکنیز کمیسونونه باید راتلونکی هجري لمریز کال د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کړي د ولسمشر د وین مرسیال د واخان مینپال د شنبې پورس کابل کې وی خبری غونډې ته ویل چې حکومت له کمیسون سره په ګډه له هغو معتبرو نړیوالو کمپنیو سره بحثونه پیل کړي چې د انتخاباتو په برخه کې ښه تجربه لري که څه هم ښاغلي مینپال په دې اړه چې یادې کمپنۍ به څنګه د انتخاباتو په برخه کې همکاري کوي څه ونه ویل خو وایي چې د انتخاباتو پر پروسې د باور رامنځته کیدل خورا مهم دي
د افغانستان ولسمشر د کمیسون له غړو له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې انتخابات د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو باید په راتلونکي کال کې ترسره شي
د ښاغلي مینپال په خبره حکومت د انتخاباتو د مالی لګښت او امنیت په اړه هم له بېلابېلو خواوو سره بحثونه پیل کړي او هڅه کیږي چې ژر تر ژره د دغې مهمې پروسې پر وړاندې پرتې ستونزې هوارې شي ټاکل شوی وه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون تېره اونۍ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړې وای خو د نامعلومو دلایلو له کبله دغه اعلان تر اوسه ځنډېدلی دی د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر نجیب احمدزي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتو د نیټې د اعلان په بحثونه تقریبا نهایی شوی او ژر به دغه نیټه اعلان شي د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات باید د 1940 کال د میزان په میاشت کې ترسره شوی وای خو نامنی او انتخاباتي اصلاحات دغه پروسې د ځنډ اصلي عوامل بلل کیږي د ولسي جرګې یو شمیر غړي بیا د شفاف او سرتاسري انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره امنیت تر هر څه مهم ګڼي د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجیدی وایي کړکېچن امنیتي وضعیت ته په کتو راتلونکی کال د انتخاباتو ترسره کېدل امکان نه لري
موږ یې کاشکې موږ داسې شرایط ولرو چې موږ انتخابات وکړلی شو ولې متاسفانه پیشګویي دا وایي چې افغانستان کې به امنیتي وضعیت ښه نه وي جګړه به تودې په تودې جګړه کې ما په نظر انتخابات نشونی دي
خغلی مجیدی وایي که څه هم د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل د ولس مهمه غوښتنه او د حکومت مسؤلیت دی خو د په خبره چې امنیتي شرایط سم نه وي د انتخاباتو ترسره کېدل د ولس په ګټه نه بلکې په تاوان دي
د خبرونو سرخط واورې د خوست امنیتي منسوبینو ویلي دي په دغه ولایت کې د بارنۍ قواو د چپمن په نوم د نظامی اډې تر څنګ امنیتي ځواکونو یو کس چې ګمان کیږي بریدګر و وشتلی او وژلی دی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان نماینده محمود سیقل وایي چې په افغانستان کې د ډیرو بریدونو مسؤلیت طالبانو اخیستی دی او دا مهمه نه ده چې د بریدونو تر شا کومه ډله ده د امریکا د بارنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د امریکا سفارت یوازې هغو افغانانو ته کافی ویزې لري چې کارونه یې مخ په خلاصېدو دي د هند حاکم هندو نېشنلیست ګوند د شنبې د ورځې په ایالتي انتخاباتو کې مخکې دی په داسې حال کې چې دا د صدر اعظم نریندرا مودي د 3 کلن حکومت د اجراءاتو په باره کې یو ریفرنډم ګڼل کیږي نن د سوریې په پایتخت دمشق کې د شیعګانو زیارتونو سره نږدې غبرګې چاودنې شوې دي لږ تر لږه 30 تنه پکې وژل شوې دي د هالند حکومت نه د شنبه په ورځ د ترکیه د خارجه وزارت الوتکې ته په هالند کې د کوزیدو اجازه نه ده ورکړې.
د امریکا جغه شنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو لږ وروسته به دا خبرونه پیل شي.